السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره لست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوی نهمه نیټه چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ځینو مهمو مسایلو په اړه موافقه شوې او د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د وینزویلا ولسمشر په واک کې د پاتې کېدو لپاره له تشدد څخه کار واخلي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکې دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړي او د جاپان د فوټبال لوبډلې د آسیایي هیوادونو په نیمه پایلوبه کې د ایران د فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکې دي. پاتریک شنهان د څرګندونې پرون دوشنبه په پنټاګون کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یامامات ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاماماتو د خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د کتنې پر مهال کړي. یونما همدراز وایي دا اداره پرون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو کوربه و چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغوی ته د دوهې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو استازو شپږ ورځې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د بلخ ولایت چارواکي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هڅې له ډیپلوماتیکو لارو پیل شوي دي.
از مجرای دیپلماتیک گفتگوها جریان داره که این کنسولگری فعالیت خود آغاز کنه تا مشکلات شهروندان شمال افغانستان که عمدتا مریضا هستند خدماتشان شروع شود.
په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری د هیواد د شمال زون 9 ولایتونو ته د ویزه خدمات وړاندې کوي. لدې مخکې په مزار شریف کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د امنیتي ګواښونو له کبله د دې ډیپلوماتیک بنسټ فعالیت بند شوی. د بلخ امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې د یکشنبې په ورځ یوه میرمن چې غوښتل یې له یو لاسي بم سره د ویزې د اخیستو په پلمه د پاکستان قونسلګرۍ ته ننوځي نیولې ده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې له نیول شوې میرمنې څخه پلټنې روانې دي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو له دایمي حل سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلي غني دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت د سمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې. د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره شوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یوه وزارت او ادارې نه اوریږي، بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي بحث وشي. ښاغلی غني زیاتوي چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه، بلکې د افغانانو د بشري او فزیکي پانګې په کارولو سره هوساینو ته رسیدای شي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. جکپوري امریکایي چارواکي وایي چې راتلونکې میاشت په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کانفرنس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د امریکا او پولانډ چارواکو ویلي د منځني ختیځ د سولې او ثبات په اړه د وزیرانو په کچه په دې غونډه کې چې د فبروري پر 14 او 14 جوړیږي د سوریې او یمن د وضعیت، د توغندیو د پراختیا، د تروریزم او د تروریزم د غیر قانوني تمویل او همدارز د سایبري امنیت په اړه بحثونه په پام کې دي. د پولانډ د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپویتس هم پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
The subject is much broader than only Iran. We will discuss
د غونډې موضوع بل ایران ها خووی موږ په مجموع کې د منځنی ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به مهمه برخه وي. د دې کانفرنس د بریا تر ټولو مهمه برخه د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي و چې ایران د غونډې ته نه دی بلل شوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرائیل د ګډون په اړه لڅ ویلو ډډه کړې. روسیې په دې غونډه کې ګډون رد کړی. تهران بیا دا کانفرنس د امریکا لخوا د ایران پر ضد یوه ننداره بللې ده. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلند پرون اعلان وکړ چې هیواد به د فبروري په څلرمه د لیما ډلې په نوم د ټولنې د بیړنۍ غونډې کوربه وي او د وینزویلا په اړه به خبرې وشي. میرمن فریلند پرون وویل دا ډله د وینزویلا د خلکو او د دې هیواد د سیاسي مخالف مشر خوان ګوایدو د ملاتړ لپاره د اقداماتو په اړه بحث کوي. لیما ډله د کاناډا او د لاتینې امریکا د هیوادونو په ګډون له 14 هیوادونو جوړه ټولنه ده. خوان ګوایدو چې د وینزویلا د پارلمان مشر هم دی د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو د 2013 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن کړی. هغه د جنوري پر 14 ځان د دې هیواد موقت ولسمشر اعلان کړ. او د جاپان د فوټبال لوبډلې د آسیایي هیوادونو په نیمه پای لوبه کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. لوبه پرون د ایران او جاپان ترمنځ 3-0 پر وړاندې د جاپان په ګټه پای ته ورسېده او ایران ونتوانېده چې د جام پای لوبې ته ووځي. په بله نیمه پای لوبه کې نن سه‌شنبه د عربي متحده اماراتو او قطر لوبډلې سیالي سره کوي. ټاکل شوی چې د دې جام وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وشي. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې قدرمنو اوریدونکو، د خبری سرویس وروسته د راپورونو برخه پیلېږي. هیله ده چې تر پایه یې راسره اوسئ. که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ډیرو مهمو مسایلو په اړه توافق شوی. خدای زیاتوي چې ډیر کارونه لا هم پاتې دي چې باید ترسره شي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی وایي چې کډوالو ته باید د ملي پانګې په سترګه وکتل شي او درناوی یې وشي. په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری وایي چې د امنیتي ډاډ له ترلاسه کولو وروسته به خلکو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړي. نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو له پایلو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان د حکومت لخوا له تشدد څخه د کار اخیستو پر احتمال اندېښنه ښودلې. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره تر پایه راسره اوسئ. او د هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع، د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د موافقت نامو په اړه له طالبانو سره سلا شوي دي. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې. هغه په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته افغانستان ته تللی او د خپلو بحثونو پایلې له افغان چارواکو سره شریکې کړې دي. په دې اړه د فریبا ظاهر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی. خو د دې خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي، ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خبره کړې چې وایي ښاغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وشوه چې افغانان سیاسي اختلافات پریږدي او له رامنځته شوي فرصت څخه د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي خلیلزاد له قوله راپور ورکړ چې امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر چوکاټ موافقه کړې ده. په خبر پاړه کې د دې چوکاټ پاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ښاغلي خلیلزاد خبریالانو ته وویل چې طالبان هڅولي څو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د د پوینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغانی خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبري وکړي، خو آیا طالبان به دا هڅونې او غوښتنې جدي وګڼي؟ د سیاسي چارو کارپو عمر صمد له امریکا متحده ایالاتو څخه په اړه داسې وایي. دوی وایي دا چې طالبانو ویلي چې مرګ چې پلاوی د سلام مشورې لپاره نیولی امکان لري کوټې ته یې واستوي او له خپلو مشرانو سره اړیکې ونیسي، او یا هم د طالبانو مرګ چې پلاوی ته د ملا برادر راتګ. د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دې ته متوجه سوي چې نسي کولی د نورو افغانانو سره د خبرو په اړه یو پرېکنده دریځ ونیسي. وسلوالو طالبانو تر وسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دغه ډله د افغانستان حکومت یو لاسپوڅی هیواد ګڼي. د طالبانو استازو شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته افغانستان ته ولاړ او د دوحې د بحثونو جزئیات یې له افغان مشرانو سره شریک کړل. نوموړي هڅه وکړه چې د دغو خبرو په اړه ځینو اندېښنو ته ځواب ووایي. خلیلزاد زیاته کړه، یو ناسم روایت ستا چې ګواکې افغانان د سولې په خبرو کې شامل نه دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه هم لیکلی چې هیڅوک د سولې پر ډیپلوماسۍ انحصار نه لري او ټوله په دې کې برخه لرلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه له طالبانو سره بحث نه دی کړی. خلیلزاد د خبرو په یو برخه کې وویل چې عمده اندېښنه یې په افغانستان کې ناامنۍ او بې‌ثباتي ده، او د افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یو هر اړخیز توافق ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه چې باید د خبرو بهیر بشپړ کړي، ځکه نسي کولای وضعیت بې‌ثباته پرېږدي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د سوکالی کلی بهرانیان نه بلکې د افغانانو فزیکی او بشری پانګه ده. خغلی غنی د مهاجرت د مدیریت د تخصصي سمپوزیم په پای کې وویل کډوالو ته باید د یوې پانګې په توګه وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د دې ترڅنګ چې افغانستان له ستونزو سره مخامخ دی، هر کال سلګونه میلیونه ډالر افغان کډوال په افغانستان کې خپلو کورنیو ته ورلیږي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د مهاجرت د مدیریت د تخصصي سمپوزیم په وروستۍ ورځ په کابل کې خبرې کولې ویل خلک باید کډوالۍ ته په سپک نظر ونه ګوري. د ده په خبره کډوال که څه هم له ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د افغانستان پانګه ده. ښاغلی غنی وایي له کډوالو نه باید د ملي پانګې په توګه کار واخیستل شي. د په ګاونډیو هیوادونو اروپا، امریکا او خلیج کې د کډوالو توانایي ته اشاره وکړه. ویل افغان کډوال هر کال په سلګونو میلیونه ډالره هیواد ته لیږدوي. د ده په خبره د افغانستان د سوکالۍ کنجي بهرنیان نه بلکې د هیواد له فزیکي او بشري پانګې نه سمه ګټه اخیستنه ده.
کلید رفای افغانستان ماده کومک خارجي نه
دو ویل مونږ د افغانستان د سوکالۍ کنجي د بهرنیانو په مرسته کې نه وینو. مونږ یې د افغانانو له فزیکي او بشري پانګې نه په لوی استفادې کې ګڼو. د افغانستان اوبه خاوند نه درلود. دومره وایم چې زموږ اوبه زموږ پت دی. څه سپکاوی مو له سیمې هم ولید، خو بیا هم ویاړم. د مهاجرت د مدیریت تخصصي سمپوزیم تیره ورځ په کابل کې پیل او د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېد. په دغه سمپوزیم کې د سیمې او نړۍ یو شمېر استازو ګډون کړی و چې د کډوالۍ د بحران د مخنیوي په هدف یې مقالې ولوستې. دا په داسې حال کې ده چې دم ګړۍ میلیونونه افغانان له هېواده بهر کډوال شوي چې ډیری یې په پاکستان، ایران، ترکیه او اروپا کې اوسیږي. د افغانستان ولسمشر وایي په تیرو څلوېښتو کلونو کې ډیری افغانان د خپلو کورنیو له غړو او یا له خپلو خپلوانو سره بهر ته کډوال شوي دي. د د کډوالۍ لامل د امنیت هستوګنځیو او د کار نشتوالی په ګوته کړ. د ښاغلي غنی په خبره سربیره پر دې چې ګڼ افغانان بهر ته کډوال شوي، د روانو ستونزو له امله یې ډیری په هیواد کې دننه هم له یوې سیمې نه بلې ته بېځایه شوي دي. د افغانستان ولسمشر د افغان کډوالو د ستونزو د هوارۍ لپاره د کډوالو او د بهرنیو چارو په وزارتونو کې پر بنیادي بدلونونو ټینګار وکړ. ښاغلی غنی وایي افغانستان په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د زیاته کړه د کډوالو د تدریجي او داوطلبانه راستنېدو لپاره استوګنځیو او کارمندنې ته اړتیا لیدل کېږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
و بجې او 15 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه سفیولا ستانگزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په اصولو کې د سولې د تړون په اساساتو موافقه وکړه. دا خبره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته کړې ده. د ورځپاڼې د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په زیاتو جزئیاتو موافقه شوې. په دوام کې دا هم لولو چې امریکایي چارواکو بیا ویلي د داسې کومو جزئیاتو په اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلی خلیلزاد د قطر په دوحه کې له طالبانو سره له شپږورځنیو خبرو وروسته کابل تسنون شوه. یو بل مهمه خبره چې د نیویارک ټایمز په مقاله کې پر تمرکز شوې دا ده چې په خبرو کې د یو خیل چارواکي په خبره امریکا هغه وخت له افغانستان د خپل پوجانو لوټلو سره موافقه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ورګټ شي او دا چې د یو دوامدار اوربند په ټینګښت سلا وکړي. ټایم مجلې هم لیکلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې له طالبانو سره د سولې په نوم به په حقونو معامله ونه شي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر شپږورځنیو خبرو وروسته وکړه چې ویل کېږي د پام وړ پرمختګونه پکې شوي. ټایم لیکلي ښاغلی غنی دوشنبه دا وینا وروسته له هغه وکړه چې زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ته ویلي امریکایان او طالبان د سولې د اوتړون په اساساتو جوړ راغلل. د ټایم په لیکنه د اوربان او افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په بدل کې دا تړون له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواروي. خو د ټایم مجلې په لیکنه ولسمشر غنی په خپل وینا کې هڅه وکړه چې افغانان ډاډمن کړي چې د کابل له خبرولو او په مذاکراتو کې له ښکېلتیا پرته به هیڅ کوم تړون ونه شي. ټایم مجلې وړاندې د یو افغان کارپو وحید مجده خبرې هم راخیستي چې باوري ده خلیلزاد او طالبانو دواړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د اوربند په یو تړون موافقه کړې، خو هیڅ لوری اوس وخت دې ته آماده نه دی چې په دې اړه څه ووایي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو غواړي چې د پاکستان قونسلګری خپل فعالیت بیا پیل کړي. د پاکستان قونسلګری چارواکي وایي کله چې افغان چارواکو د دې قونسلګری د امنیت ډاډ ورکړ نو دوی چمتو دي چې خپل کار بیرته پیل کړي. د بلخ د ولی ویان وایي محلي چارواکي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه اواره کړي. مجیب حبیبزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
یو شمیر کسان چې په مزار شریف ښار کې د پاکستان قونسلګری مخې ته د تړلو دروازو تر شا د ویزا د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي غواړي چې د پاکستان قونسلګری فعالیت بیا پیل شي. اکثرا مراجعین هغه کسان دي چې د خپلو او یا هم خپلوانو د ناروغۍ د درملنې لپاره پاکستان ته د تلو قصد لري او غواړي چې په بلخ کې د پاکستان ویزا ترلاسه کړي. خو له درې ورځو راپدې خوا په بلخ کې د دغه هیواد قونسلګری فعالیت بند کړی دی. لدی کسانو دو تنه حسین او نجیب الله دی چې پاره ازادي رادیو ته دا سی وای
نه نه اینجا مریض هستم میخوام بریم پاکستان و اینجا قونسلګری بسته است ویزا نمیتوریم
وقتی که مریضا او چیزا ویزا نمیتا مریضا او چیز ما خودم یک مریض هستم میخوام به پاکستان برم نمیشه ویزا نمیتا یک کار کنم که همین پس آغاز شو همین فال شو که تا که مردم یا خود ما بریم بخیر.
پم دی حال که په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری مسولان وای چې دا ډیپلوماټیک بنسټ هغه ته د موجوده امنیتي ګواښونو له امله بند شوی دی. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې د مخه یوې مېرمنې وغوښتل د ویزا د ترلاسه کولو په بهانه له یوې لاسي بم سره قونسلګرۍ ته ورننوځي چې هدف ته تر رسیدو مخکې پولیسو ونیوله. هغه وویل چې دا قونسلګرۍ به د امنیتي ګواښونو تر بشپړ ختمېدو تړلې پاتې وي او هر کله چې افغان چارواکو یې د امنیت د خوندي ساتلو تضمین وکړ خپل فعالیت به بیا پایل کړی.
افغان چارواکو موږ ته خدمه نه کړې چې هغه باید د امنیتي امنیت لپاره زموږ قونسلګری د خلکو د امنیت لپاره پوره اقدامات کوي.
په همدې حال کې د بلخ والی ویان منیر فرهاد وایي چې د محلي حکومت چارواکي هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو حل کړي او کوښښ یې دا دی چې تر څو د پاکستان قونسلګری په بلخ کې خپل فعالیت ډېر ژر بیا پیل کړي.
از مجلس ډیپلوماټیک یعنی ریاست نمائندگی خارجه با ایشان گفتگوها جریان داره. تلاش های ما همی است که این کنسولگری دوباره به شکل خوب و بهترش فعالیت خود آغاز کنه تا مشکلات شهروندان شمال افغانستان که عمدتا مریضا هستند به خاطر تداوی میرن اینا را دوباره خدماتشان شروع شود.
باید یاد شی چه بلخ د شمازون مرکزی ولایت ته چه د پاکستان کنسولگری سربیره پکې د نه ولایتونو لپاره څه باندې لس بهرنی کنسولگری فعالیت کوي او د ملي حکومت له پایله تر دمه د هند او آلمان پر کنسولګریو مرګونه تروریستي حمله ترسره شوې دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
خبری مجله اوري.
په کندهار کې د 2019 میلادي کال د ماشومانو د ګوزان زد یا پولیو زد واکسین لومړنی کمپاین پرون پیل شو. په دې کمپاین کې به له 5 کلونو کم عمره له 15 لکه زیاتو ماشومانو ته د ګوزان زد څاڅکي ورکول کیږي. دا کمپاین د کندهار په 1119 کې د 5 ورځو په ترڅ کې بشپړیږي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
چارواکي وایي د 2019 میلادي کال د پولیو د واکسین د دغه لومړني کمپاین پر مهال به په کندهار ښار را 1119 کې 15,000 د 15 کلونو کم عمر کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورسیږي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي د پولیو پیل شوی کمپاین 15 ورځې دوام کوي او د کندهار په 1119 کې به کور په کور او په پاتنور کې به کلی په کلی او جماعت په جماعت عملي کیږي.
کندهار کې زموږ هدف په 15 کلونو کې کوچنیان 15,000 دي. دلیل همیشه دا کمیس دوله سینټر به دوام کې د 15 ورځو لپاره کندهار ولایت په 1119 کې دا پروګرام شروع دی. 1119 کې دا کور په کور، 1119 کې ځینې ځایونه د کلی په کلی او ځینې ځایونه کور په کور، او په 1119 کې زموږ شنوان راغلي ده په مسجد کې چې مې ناست دي اعلان کوي او کوچنیان هغه ته ناست دي. د کندهار په 1119 کې د فشار پخا
د کندهار د امیر روغتیا رئیس زیاتوي چې په دغه کمپاین کې د روغتیا پالانو، دیني عالمانو او قومي مخورو څخه یوه تازه جوړه شوې کمیټه هم د کورونوی د هڅونې او عامه پوهاوي په برخه کې ورسره مرسته کوي. د کندهار ولایتي چارواکي هم وایي چې د پولیو وایرس د له منځه وړلو مبارزه یې له لومړیتوبونو څخه ده. د کندهار د والي مرستیال عبدالحنان منی وایي چې د پولیو د ش تطبیق لپاره په ولایتي کچه همغږي زیاته سوې ده.
موږ ټول ولسوالۍ ته هدایت کړی دی ځینې سکتوري اداراتو ته چې دوی به د آګاهي عامه دپاره خپل منظم پروګرامونه په لاره اچي او په دغه برخه کې د علماو، د پوهنتون، د معارف، تاج او کابو، اطلاعات، فرهنګ او بالخصوص د رسنیو رول مهم دی، ځکه ځینې وخت د دې په اهمیت عام خلک یا د لیرو پرتو ولسوالۍ خلک پوه نه وي. نو دغه دپاره چې موږ سوسو توان کېږي د دغه دپاره باید جدي مبارزه.
په کندهار کې پر داسې مهال د 2019 میلادي کال د ګوزان زد واکسین کمپاین پیلېږي چې په همدې ولایت کې تیر کال د ګوزان تر ټولو زیاتې پیښې سبب شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وی اندېښنه لري چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو به په واک کې د پاتې کېدو لپاره له تشدد څخه کار واخلي. د وینزویلا د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو د جنوري په 14 نیټه ځان د هیواد موقت ولسمشر اعلان کړ. ګوایدو چې د وینزویلا د پارلمان مشر هم دی، د مادورو د 2013 کال د می د میاشتې په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن کړی دی. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د بشری حقوقو د سازمان اجرایی رئیس هیله شي چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په واک کې د پاتې دو لپاره له تاوتریخوالي کار ونخلي. کینیت روت د دوشنبه پر ورځ په دې اړه وویل:
And our major concern right now is that
دوی وایي اوس مهال زموږ اساسي اندېښنه دا ده چې حکومت د خپل واک د خوندیتوب لپاره په خونړیو تاوتریخوالي لاس پورې نه کړي. شغلی روز زیاته کړه چې د مادورو په مشرۍ حکومت تر دې وړاندې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. وروسته له هغې چې د وینزویلا سیاسي مخالف خوان ګوایدو د جنوري په 23 ځان د دغه هیواد موقت ولسمشر اعلان کړ، د وینزویلا د ملي ګارد ځواکونه له اعتراض کوونکو سره ونښتل. د د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د لاتین امریکا هیوادونو د ګوایدو د دې اقدام ملاتړ کړی دی. روسیې او چین بیا په علني ډول د مادورو پلوي کړی ده. دغو اقداماتو د وینزویلا بحران لا ژور کړی. ګوایدو چې د وینزویلا د پارلمان مشر هم دی، پر مادورو تور لګوي چې د 2013 کال د می میاشتې په انتخاباتو کې درغلي کړی دی. مادورو له 2013 کال راهیسې د دې هیواد ولسمشر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژنده. د ټرمپ تر دې اقدام وروسته د امریکا او وینزویلا اړیکې پرې سوې. مادورو سپینه ماڼۍ د ده پر وړاندې د یوې کودتا په مشرۍ تورنه کړې ده. د دغه راز ادعا کړې چې امریکا د وینزویلا د سرو زرو او تیلو د اخیستلو هڅه کوي.
لازادی راډیو سهرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د ورځنیو محاورو په زړه پورې محاورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یمامت وای د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. د بلخ ولایت چارواکي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د بلخ د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې دا هڅې له ډیپلوماتیکو لارو پیل شوې دي. چکپړي امریکایي چارواکي وایي چې د را روانې فبروري میاشتې په 14مه او 14مه په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کانفرنس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد به د فبروري په 14مه د لیما ډلې په نوم د ټولنې د بیړنۍ غونډې کوربه وي او په دې غونډه کې به د وینزویلا د بحران په اړه بحث وشي. او د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو په نیمه پایلوبه کې پرون د ایران د فوټبال ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. نن به د عربي متحده اماراتو او قطر لوبډلې په دې لړۍ کې سیالي سره کوي.
د ژوند رنگونه
ګولالی کار دنده د چا دلته زتاوینه مډیر بوخته کاری.
زما وظیفه د مشاورینو د څوک چې مشاوري ته راځي تنظیمول دي. بعضي خو خلک دي هر رقم راوي کی بعضي ها یعنی ډیر کوم منتظر پات سي د سي به حوصله سي خو هر رقم مشکلات لري ځکه چې دلته څوک راځي ټول خلک مشکلات لري.
تاسو خپل څنګه رفتار ورسره کوي؟
خدای خو ځکه چې یوګي ټول مشکلات لري موږ باید ښه راي ورسره کوو ځکه چې ټول مشکلات لري هغه په دې خاطر موږ باید صبر حاصل ورته کوو.
دا مشاورین کوم برخو کې دي چې تاسو ور معرفي کوي؟
دا مختلف بخشونه لري. موږ د هر بخش مشاور لرو چې بیا هر مشکل چې هغوی ولري هغه بخش موږ یعنی پښتنه تر کوچ تاسو کوم بخش کې مشکل لري بیا هغه د موږ مشاورین چې دی بیا نظر د دوی په مشکلاتو هم غوښتور معرفي کوي د هر چا مربوط دي دوی مشکل.
تاسو خپل زده کړم کړی دي چې دوی برخه تر غلي
ما د انګلیسي رښتیا ویل ده
انګلیسي ادبیات ما شمه خلی تابن ماش په کومه لار مصرفوي څنګه
هم په ځان مصرفوم په سندوس کوم ځکه چې اوس د خاص مصرفیات لري مصرف دلته مې درسونه نسته اوس زیاتره په سندوسوم
د څه د پار
یعنی په هاینده کې کوغړ مچید درس وایم ماستری وایم په دې خاطر
غوړې د ماستری د پار آمادګي ونیسي. پس انداز د ځوانانو د پار څومره مهمه مسله ده باید په نظر کې ونیسي.
پس انداز ډیر ښه ده. هر څوک باید په خپل ژوند کې حداقل ځان ته څه پس انداز ولري ځکه چې همیشه انسان په یو حالت کې نه وي په ډیر سخت کارو سره مخ کېږي باید یعنی مخکې له مخکې د یو مشکل راسې تدابیر ونیول سي. ښه ده چې څوک تر څو چاته مجبوریت پیدا نه کړي محتاج نه سي مخکې له مخکې باید فکر ورته وکړي.
د ژوندۍ همیشه بریالي
اوسې. همیشه ژوندۍ اوسې سلامت اوسې چې ماته وخت راکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو و ورځې د اونۍ خپرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په وروسته یو څو ثانیو کې د ازادي رادیو بل نیم ساته خبری مجله تاسو ته سلطان محمد سرور اوروي چې د وړاندې کولو لپاره د په استودیو کې دی راغلی او تاسو ته د خبرونه وړاندې کړی. مهرباني
تکل صاحب، د شکر از شما مهربان هستین.